ساعت لس بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، په راپورونو سربیره دوی اونیسی لړۍ لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکې د فاریاب غورماچل سوالي تیر شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولويده. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دوایمه ایو ورځنی یا 52 نړیواله مسابقه کوي. او د ایران د بهرنی چار وزیر وای د واشنگتن پوسټ ورسپانې باندې خبريال جیسن رضایان په تهران کې لجدي تورونو سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د فاریاب اورماچل سوالی تیر شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولويده. په ولس جرګه کې د فاریاب د خلکو استاذ نقیب الله فایق نن اسادی رادیو ټول چې یادی ولسوالی تیر شپه سقوط کړي او د ولسوالی ټولي ودانې د وسلوال طالبانو لخوا نیول سوی دي.
اسیرز
بنیس جنگ شدید تهاجمی طالبان د تیر دوه ورځې په دی خو د غورماچ پر ولسوالۍ د طالبانو حمله جریان درلود. تیر شپه نو وخت طالبانو د ولسوالۍ ټولي ودانې تر خپل کنټرول لاندې راوسته او پولیس غرونو او نور سیمو ته خبر رسوي دي. شاغلی فایق همدارنګ زیاته کړه چې د یادی ولسوالۍ پولیس او نور سرتیر د مهال دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو په یو پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای شوی دی. پر همدې مهال د فاریاب ایوی امنیتي سرچینې هم د غورماچ ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دیاړه سندې ویلې. د کندوز د پیښو د حقیقت مندنې کمیسن وای پرونی خپل کار پیل کړی او له محلوي سره سم به خپل فعالیت پر مخ بیای. د ملي امنیت په خوانی رئیس امر الله صالح چې د دې کمیسن غړی دی ازادي راډیو ته ویل د خپل کار په لومړی ورځ د ملي اردو مرچلونه د امنیت کمدانی پوسټي او د کندوز شهر لاري کوڅې وکټلې او ځینی حقایق مندلې دي. د په خبر اوس محل نسی کولای د دوه معلومات په اړه په سرګند خبري وکړي ځکه دا پروسه اوس هم روانه ده. دی وای موږ غواړو ها خبره چې کوو ورستې نه بدیدونکو تصویر او ورستې قضاوت وي چې په کندوز کې څه پیښ شوی دی. موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې اړه د ټولنې له بیلابیلو قشرونو دغه راز بیلابیلو دولتي بنسټونو سره خبرې وکړو. امر الله صالح ول دوی له ملت سره د ژمنې پر اساس د خپلو څېړنو نتایج د لړم یا عقرب میاشي پر اتمې خبروي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی اتونو پرون په چین کې وکنفرانس تول په داسې حال کې بهرني پوځیان افغانستان زوځي چې د اجداله به د مرکزی اسیا خواته نور هم مخه کړي. شاغلی انتونوب چې پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې وې دفاعي کانفرنس ته خبري کولې ول لا هم ترګند نه دی چې افغان دولت به په یوازې سر د دې جدي خطر په وړاندې مقابله کولای شي کنه. دوی د اسلامي دولت دلا یادایش شای د افغانستان له خاورې د مرکزی آسیا د ګډو ګټو د خپلواکو دولتونو د غړو هیوادونو یا هم د چین شي سیمه خواته چې د اویغور یغان مخود مختار سیمه ده د لا پرمختګ لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې نړیوال امنیتي ځواکونه له افغانستان په وتلو دي لا هم د پښتنه به سبب پاتې دي چې آیا کابل دا توان لري چې په یوازې سر د دې خطر مقابله وکړي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندیښنه څرګنده کړې وه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې حضور د منځنۍ آسیا او د افغانستان ګاونډي هیوادونه اندیښمن کړي دي. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یو ورځنۍ یا 52 نړیواله مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د غرمې پر 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له زیمبابوي ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې پرون په خپل تیر مسابقه کې سوي تیر وطني وڅېړلې.
افغان کرکټ ملي لوبډله د سړی لپاره تیار ده. پرون د انزو عمل حق سره یو ځای نوموړي لوبډلې په تیر لوبه کې کومه تیروتنې د لوبغاړو له شوې وي هغه باندې ټول کار کوو. زموږ لوبغاړي تیار دي او کولای شي چې نن د زندګۍ پر وړاندې په لوبه کې له ځانه ډېر ښه وړتیا وښيي.
افغانستان ونسوی کړو چې د جمعې په ورځ د زیمبابوي په وړاندې خپل لومړی مسابقه وګټي. افغانستان او زیمبابوي درې نورې 52 دوه شل اواره مسابقه کوي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 په افغاني 15 پوله، یو یورو 2 افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایرانی تومان 13 افغاني 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 14 افغاني. بیا هم شرغلاست. د ایران د بهرنی چار وزیر وای د واشنگتن پوسټ ورسپانې بندي خبريال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی، خو جواد ظریف ورنول چې د هڅه کوي د بشر پالنې لمخې دا قضیه حل کړي. په تهران کې یو امنیتی کانفرنس ته د وینا پر مهال جواد ظریف وویل د دې تورن کس مسله قضایي پروسه ده، خو موږ هڅه کوو چې حل یې کړو. رضایان څه باندې یو کال کېږي چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د په ورستوي کې د تهران د یو محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. د ایران چارواکو د اعدام د دې حکم په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نه دې شګلان جیسن رضایان چې ایرانی ول اصل امریکایي دی وای لسره هم د دې حکم جزئیات نه دی شریک سوي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوری کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهره پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیس لخوا نیول سوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې وسوه چې امنیتي پوځیانو یو کلک امنیتي تدابیر نیولی وو. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 په سوری کې د هغو جنگیالیو پر خلاف یې پیل کړی چې د سوری د ولسمشر بشار الاسد رژیم مخالفین دي. مسکو ادعا کوي چې په دغه حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزي وسلوال په نشه کېږي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونو پرون په چین کې وکنفرانس تول دوی له امریکا په سوری کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن رد کړې. دوی موږ د امریکا متحده ایالاتو د همکارۍ یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریه مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده شوی چې امریکا ورته تیار نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی له روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیا په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفین دي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او پال قاعده پورې د تړلې ټلې ال نصره په وړاندې جنگیږي ملاتړ کوي. او د اوکرين چارواکي وای پرون 12 کسان هغه وخت مرسول او یو تن لادرکه سوچې د تور سمندرګي بندري شهر او د سات نږدې یو مسافر ورونکې کشتي انسکورسوه. د اوکرين چارواکي وای پېښه د اوډیسا د جنوب لیدس په 40 کیلومتر کې سویده. د اوډیسا مرسال والی ول د کشتي د توفاني هوا لکبل انسکورسوه. د ول په کشتي کې شپږ دیش کسان سپاره وو او په کافي اندازه ژغورن کې واسکټونه پکښ نه وو. د ول چې د کشتي دورش مسافر ژغورل سوي او د دوه لوس نور مړی له اوبو استل سوی دی. د خبرونو پای.
ساعت لاس پجیاو اته دقیقې دی. تاسو ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي دي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لاله هاند دي.
مرچر مرمۍ دی په مې انکه بوج ولاړ دی د یخوان ولې په مې انکه ملکی کسان مري
با ګورځي کې مونږ دلته بند پاتې.
د افغانستان جمهوریت ریاستوي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان دې صداقت ثابت کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د وټلي فزیک پو ډاکټر تنها بریالي توبونه وستایل.
زموږ افغانانو دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورت کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې میدانونه ودی.
د غربي نورستان او لغمان ترمنځ د لارې د بندیدو له امله خلک شکایت لري.
د غربي نورستان لارې چې د الینګار په ساحه کې ډېر بدام نه ده،
دولتي مامورین تګ راتګ نشي کولای. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوی اونیزي لړۍ مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې خبرو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي وسلوالو طالبانو د کندوز شار د نیولو په محل د بشری حقوقو جدي سرغړونه کړې دي. د دې کمیسون وایاند ازادي رادیو توویل په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه یو راپور برابر کړی او حکومت یې هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه سپارلې ده. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په هغه راپور کې چې د شمې پورازي خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز شار د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي. دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز شار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لاسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسون په وینا په کندوز شار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نوي ستانستې وي. کندوز شار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د شار زیاتې برخې نیول سوي خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت ل ازادي رادیو نه
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او لاس په جو دولس دقیقې شوي د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د وی پاڼې پټه ده. د خبرونه په دوام کې د کابل کندهار د لوی لارې د مسافرو د شکایت په اړه هم راپور لرو، خو اوس یو بل موضوع. جمهوریت ریاست وایي که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوریت ریاست ویاند سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. په دې اړه نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې وبري.
جمهوریت ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوریت ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د شه او با تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما می خوایم کې ګروهایی کې در داخله خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای مشغړو هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار لکه موډل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې لکوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندوي داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې و خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دشمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هوا چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهور ریاست ویاندوی دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی. دا چې څنګه شاغلی هاشمی پاړه وای
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوسو کلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یو نه اعلان شوي جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه. خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
لبل خو په بهرنۍ او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله یو مهم موضوع بولی او وایي چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه مسأله تفصیلي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ولاړ شي او له اوباما سره د افغانستان د مسلې په شمول په دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي. له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زوی الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په رواني میاشت په شلمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د دې هیواد پلازمېنه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نور مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړې. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت تا محل څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپلې وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همداراز زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مري خرګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک ناڅرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړې په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونه وردا چې سورج وړاندې صدر اعظم شریف یوې خبري غونډې ته ویلی و چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ساعت لس بجه و نونس دقیقی دید. آزاری رادیو خبرونی ده ماشام تر او بجه پا منزنی چپه دولس شپش دیم یاوری دیشه. پا هم دخه چپه ده ماشام لو بجه و روسته ده امریکا جخ آشنا رادیو خبرونی مهیروی. اوز به اسدالله لودین در تو وی چه ده کابل ننانه یو رسپانو سلی کلی.
ده کابل چاپ ننانه یو رسپانو خبر مطالب و تبصیره تر دیره پا افغانستان که ده جگلی دوام او د سولې په اړه هیلو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې جګړه ولې دوام کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو که څه هم افغان چارواکي خوشاله کړي، خو د لیکوال په خبره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام خبر دی. د سرمقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې د جګړې دواړه لوري د پردیو په نیابت جګړه مخ ته وړي او د جګړې پای ته رسول هم د دوی له واسه پورته خبره ده. د ورځپاڼې په باور د جګړې ښکېلې ډلې باید پوه شي چې د بل چا لپاره جنګیږي او خپله جګړه پای ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي د اوباما څرګندونې په دې معنا وي چې افغانان باید د جګړې راتلونکو فصلونو ته هم منتظر شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پلمه د نورو هیوادونو جګړې مخته بیایي. انیس دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي افغانستان به هیڅکله هم بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي. په مطلب کې راغلي چې داعش او طالبان هڅه کوي چې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره ځان ته سیمه خوندي کړي، خو لیکوال ویلي افغان ځواکونه به مخالفینو ته دا اجازه ورنه کړي. د مطلب لیکوال ویلي که پاکستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي نو زیان دوی ته هم رسیږي، او هغه دا ده چې پاکستانی طالبانو ته د پاکستان د حکومت په وړاندې د فعالیتونو زمینه برابرېږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه لیکلي چې طالبان غواړي د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د کندوز له سقوط وروسته ویلي یوې با مفهومه سولې ته چمتو دي.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دې لارې بندېدو ورته ډیر کړاوونه پیدا کړي دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لاره کې څه ستونزه نشته، خو زیاتوي له څو ورځو راهیسې تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېله عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نامنه کېدو شکایتونه کوي. دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تاګي قانوني دی، خو لیدو سره داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغې لارې نور مسافر چې شپږ ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هیچ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سید آباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لاره یې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې اصل ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استاذ احمد الله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت ته وګوري وایي خیر خیرت هغه چې موږ پر واسو هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې په هر موټر کې 50-50 نفره وه. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، وایي د خیرت اطمینان دی لارې لاده.
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي.
لبل خود دل ویدیس نورستان اوسیدون که وای دوی میاشت کیچی چه دل لغمان ولایت پلینگار ولسوالی که سیمیت اتلالی لار که وستوال و مخالفانو امنیتی ستونز پیدا کردی پا دیاره دا لسیمی زخد آزاری رادیو دا خبریال روح الله انوری را پور واره
د نورستان د دوه بولسوالی وسیدون کی قاری نعمت الله ازادی راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د لغمان په ولایت کې غربي نورستان ته تللې لار کې امنیتي ستونزې پیدا شوي چې لامل یې خلک او په ځانګړي ډول دولتي مامورین او سرتیری نشي کولی چې په یاد لار تګ راتګ وکړي.
د غربي نورستان لار چې د الینګار په ساحه کې ډېره بدم نه ده، دولتي مامورین تک را تک نشی کولی، اکثر ساحو کی کتکی گی دور جی دری وزی لگانا سر ساتی او دیر هم او اجلی شل دا وزت روز پوری دا حل شوی نده پولیسون دی زیاد به تشویش کی گی دی دو میا چوی اپا دیخوا نو بیخی جدی نیول شوی دا غلارا تک را تک دیر مشکل دی مخی اردو که دا امنیت ملی کم افسر و اگا صرف دا موٹر نکده کرده دی نور دو ما پختن ورنه نده شوی
هغه وای په دو میشتو کې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د الینګار ولسوالۍ اړوند سیمو کې د دوی له لارې وسلوال پورته کړي او د نورستانیانو پر مخ سړک پرانیزي.
مشکلات خو د طالبانو لخوا او د بدمنۍ لخوا مشکلات خو شته دی، دا خو لا حل نه دی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم دغه ستونزه تاییدوي. له مرکزي حکومت او د لغمان له چارواکو غواړي چې یاد لاره کې پرتې ستونزې له منځه یوسي او که چیرته له سړک څخه وسلوال مخالفین پورته نه کړی شي نو کېدای شي چې په نورګرام، دواب او منډول کې پراته افغان سرتیری هم له نورو ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان شي. د لغمان نوی امنی قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې هم د نورستان د لارې د پرانستلو دپاره په الینګار کې پوځي عملیات ترسره شوي وو او بیا هم پلان لري چې په یاده سیمه کې عملیات وکړي.
عملیات شوي انشاءالله دوه درې ورځو کې پلان دی چې عملیات وکړو او لاره خلاصه کړو. کوشش کوو چې دا مشکلات ختم کړو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ په کلاګوش کې د ملي اردو یو کنډک پروت دی چې هغه عسکر او په درې واړو ولسوالیو کې میشت پولیس په لاره کې د موجوده ستونزو په وجه د لغمان له لارې نورو ځایونو ته نشي تللی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړي دي او ځینې پوستې نیولي هم دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړئ، مهرباني.
تاسو اوریدونکو سره مرسته. دغه بریدونه البته تېر شپه د بریبو د ورسته د نادالی ولسوالۍ پر کمربند باندې چې د پراخ دشت سره د بغراد پر غاړه مریم پیل شوي دي. د نادالی اوسیدونکي وایي چې جګړه ډېره سخته ده او تر دې دمه دوی وایي چې د ملي اردو او پولیسو ګډې دوې پوستې سکوت شوي دي او د دغه سیمې د پوستو د سکوت نه وسلوال توانېدلي دي چې د لوی مانده او لوچک سیمې ته داخل شي چې دا د ګریشک ولسوالۍ او لشکرګاه ترمنځ ډېرې مهمې او ستراتیژیک سیمې دي او د پولیسو ځینې سرچینې که څه هم حکومتي چارواکي دغه بریدونه په دومره پراخه کچه لکه خلک چې تعبیروي نه تعبیروي. منتها د پولیسو یوه سرچینه چې نوم نه شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د نادالی ولسوالۍ د چانجیر د ماموریت د مامور سلطان محمد په شمول لس پولیس وژل شوي دي او تقریبا څلور پوستې مسکت شوي دي. البته د والیبان د مرګ واسطه چې د دغه بریدونو په اړه د اطلاع د ترلاسه کولو وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او روان جنګ د دې عملیاتو له امله دی او هغه سیمه چې ویل کېږي طالبان نیولي دي دا خبره هم رد کړه او د ځینې پوستو د سقوط خبره هم رد کړه. ویل چې په سیمه کې دواړو غاړو ته پاتسته خو د کیس ترکان ور نه کړل چې په دې اړه به وروسته د رسمي سره خبرې وکړي.
بله، کدی نادالی د ولسوالۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ولسوالۍ له مرکز څومره لري ده او آیا په دې ولسوالۍ کې مخکې هم د دولت وسلوال مخالفان موجود ول او کنه؟ دوی له نورو شمالي ولسوالیو څخه چې د طالبانو په لاس کې دي له هغو دې سیمې ته راغلي؟
دقیقا سروان صاحب، نادالی ولسوالی یوه مرکزی ولسوالی سره د تخله چین د لشکرګاه ښار سره ګډه پوله لري، یو با امن زراعتي ولسوالی ده. مګر دغه کمربند چې موږ یادونه وکړل دا د شمالي ولسوالیو را وروسته د پراخې دښتې په څنګ کې د نادالی ولسوالی د زراعتي سیمو څخه دښت بیلوي او هغه پراخه دښت اکثره وخت د وسوالو په ولکه کې وي، وسوال پکې تګ راتګ کوي. نو همدا د شمالي ولسوالی ځینې قطعات د وسوالو طالبانو ویل کېږي توانېدلي دي چې د دې دښت نه اوبه روکي او تیر شي او ورځ د نادالی ولسوالۍ دغه خطونه او دغه کمربند تعدید کړي چې د لشکرګاه ښار لپاره د کمربند موجودیت ډېر مهم دی. ویل کېږي که دا کمربند داسې مات شي نادالی ولسوالۍ پرمخت او زراعتي سیمه ده ډېر ژر وسلوال کولی شي خپل نفوس پکې وکړي او د هغې نه لشکرګاه ښار تر تعدید لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې په نادالی ولسوالۍ کې د ورستیو نښتو په باب معلومات راکول. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د فاریاب غورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاس ته ولوېده. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له محلوي سره سم به خپل فعالیت پر مخ بیایي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونو پرون په چین کې وکنفرانس ته وویل په داسې حال کې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي چې داعش ډله به د مرکزي آسیا خوا ته نور هم مخه کړي. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یوه ورځنۍ یا 50 اوره نړیواله مسابقه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د واشنگتن پوسټ ورسپانې بندي خبريال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. د روسیې په پلازمینی مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. او د اوکرين چارواکي وای پرون 12 کسان هغه وخت مرسول او یو لاداره کسو چې د تور سمندرګي بندرې شار او د سات نږدې یو مسافر ورونکو کشتي نسکورسوه.
تاسیز مشخل آزادی رادیو آوری د دیخ پروانی پا دوام که دوی اونی زیخ پروانی هم لرو مخکش شزی او جوان پا شیبو کی. د روسیه پا مرکز مسکو که پسلگونو کسانو پا سوریه که د روسیه د پوزی عملیاتو پر خلاف مظاهره وکره. پا دی اره سالی محمد سالی راپور آوریوی و روست هم د نردی مطباتو تا کتنکو.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپور نوې د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهرچانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13مه یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزې وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یوه کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لارون یوې 24 کلنې تنظیمونکې سویتلانا کارویتسو ویل روسیا په خپل خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. موږ په خپل خاوره کې د سوریې جګړې ته اړتیا نه لرو، هغې وویل. د دې په باور دغه هوایي حملې د مسکو د پټې اجنډا یوه برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنګیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړې کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په اشاره لیکلي چې له عراق څخه د شوي درسونه د امریکا د دې پریکړې سبب و. ورځپاڼې لیکلي اوباما د خپلې پریکړې د اعلان لپاره په خپله وینا کې د عراق نوم هم وانخیست. ورځپاڼه زیاتوي 14 کاله پخوا د امریکا ولسمشر له عراقه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان عملي کړ، چې په نتیجه کې عراق د فرقوي نښتو او د سخت دریځو جګړه کې سوځي. د نیویارک ټایمز له مخې د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکرار نشي، مخې تر دې چې او بل ورخه واوړي و پتیله چې د 2014 تر پایه په افغانستان کې 9800 سرتیری پریږدي او 15500 د 2018 تر پایه په دغه هیواد کې وساتي. فارن پالیسی خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان عراق نه دی. د دې نشیل لیکنې سره سم د طالبانو لاسته د کندوز شار لویدو د لویدي زوالو پام بیا افغانستان ته واړاوه. دې پېښې داسې اندېښنې هم وزېږولې چې ګواکې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته کیږي. خو فارن پالیسی وایي چې درې دلیل شته چې باید خلک دا ډول اندېښنې له سره وباسي. لومړی، د عراق د حکومت خلاف د افغانستان حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ له امریکا سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ، چې دا کار د اکثرو افغانانو له لوري وستایل شو، او له بلې خوا دا تړون د امریکا حکومت هم مکلف کوي چې د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. دو هم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانانو له پراخ ملاتړه برخمن دي. نشیه هغې سروې ته اشاره کوي چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې ایشیا فاونډیشن کړې ده. د دې سروې له مخې 80% افغانان پر ملي اردو او په سلو کې 3 اویا پر خپلو ملي پولیسو اعتماد لري. د فارن پالیسی پر اساس په یوه سروي کې چې په عراق کې شوې شي چې تر 40% لږ عراقیان پر خپلو امنیتي ځواکونو اعتماد لري، او د عراق په سنیانو کې پر امنیتي ځواکونو اعتماد تر 14% هم لږ دی. دریم دا دی چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې له یو ډول هیجاني احساس سره سره د افغانانو په منځ کې راتلونکي ته یو ډول خوشبیني لیدل کیږي. همداراز سره له دې چې په افغانستان کې کاختي او اداري فساد شته او په سلو کې 55 جنایتونه زیات شوي، افغانانو په سروي کې ویلي چې راتلونکي ته هیله مند دي. په داسې شرایطو کې په کندوز ښار کې د طالبانو موقتی برای یوازې یوه تبلیغاتي وسیله وه، او د طالبانو د نوي مشر له لوري یو اقدام ګڼل کیږي چې خپل حضور او قوت وښيي. خو حقیقت دا دی چې طالبان د کندوز او نورو سیمو د نیولو او د هغو د ساتلو توان نه لري.
د ژوند رنگونه
نوم می کوثر دا او لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خزی له کوم محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درک کړی دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خزی د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نور کول کیږي، د انتخاب حق نور کول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل سوی ده، او داسې ګڼ شمیر نور محرومیتونه دي. چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جلکۍ نسي کولی چې په خپل مخوخه باندې یو پنځه یې ووایي که نه، چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم ووایي کورنۍ له خوا ورباندې تپل کېږي چې ته نه ژورنالیزم ووایه، ته باید طب ووایې یا باید معلمه شي. نو دلته ده چې دې نه د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دې نه اخیستل سوی. لکه یو جلکۍ په خپله خوښه نسي کولی چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، هغه نو که سپینګیري ته یې ورکړه لکه هر چا ته یې ورکړي، نو دا غریبه دا نسي ویلی چې زه نه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره یې جوړ کړمه. نو
او په خپله د یوې شاعري، یوې لیکوالي او د یوې روشنفکري په حیث له کومو ستونزو سره مخ یې، کوم محرومیتونه ته په خپله لري؟
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه یم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم او اوس هم ورسره مخ یم. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې، ماته د مکتب ویلو حق نه در راکړې، کورنۍ د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی و. نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا مې لوست کړی، نن محصله یم. دا زما خپله مبارزه وه چې ومې کړله.
نورې هغه ښځې چې ستا غږ اوري، له هغوی ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته، لاړې سي پوهنتون ته، لاړې سي دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځی ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي، او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي، او د خپل راتلونکی ژوند د په خپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کښېننې، او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروگرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی، او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شوانځی جوړ شي. له دې په واورو چې د دغه شوانځی فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغل جان، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کله دوران کې ما دلته ویل تر چې ډېر افغانان اوسېږي، او د دې مشمان چې دوی د په پښتو او فارسي باندې نه پیدل لیکل او لوستل خو دې لري خبره وا، او خبرې چې کول هم د مشمانو سپین دی پکې لرله روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سل زیات شاګردان لري، او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه، او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لسره ترخیر یعنی موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي، او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې زه یو ښوونکي شم،
خوزا ورگم حالتا کل کل بشگه دو پایستی نام کلام داشت ورگم دوی گورم و کل که دو پانتین نوزگار همو بیا ورگم و دوی سر خبری کام که من که دیگه
تاسو پانتون ته اشاره وکړه تاسو خپل شیل ولې تاسو چې دا رشته انتخاب کړی ده څه فکر کوئ چې پراتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ
کله چې لا ته د فارغ شوم غواړم چې لاره شمه خوښه حالت په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل کې بدواله ته کوړیا څوک دې درملنه وکړم
شغل جان مننه سه دی ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت
تاسو هم مننه
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې رقیبان واړه په زړه تور وی تکه په سپین ململ د تور خامه ګلونه دغه لنډې په اوریدو به مو په ذهن کې حتمی دی وداس سپین ټوکر انزور رازرغون شوی وی چې د تور خامه ګلونه پرې جوړ شوی وي. مینوالو په نننې خبرونه کې مو له رقیب سره کار نشته بلکې نن پر خامه غږیږو. تاسو به د لاسي خامه ګڼ تو کې لیدلی وي یا به مو هم استعمال کړی وي او کچیر مو په خپل نوی استعمال کړی نو حتمی به مو په کورونو کې داسې یو توک وی چې خامک پکې شوی وي. په نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به د خامک له تاریخ، ارزښت او دغه لاسي صنعت له اوسنی وضعیت خبر شي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار رشید وړاندې کوو.
قدر منو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم کورونه وګوري چې خامک شوی توکونه به پکې نه وي. ل ډیر په خوره هیڅ کله چې په اریه ټولنه کې لټوکر څخه د جامو جوړولو دود پیل شو نو په لومړیو کې د ښځو او نرانو د جامو ترمنځ توپیر په ډیره سخت کېده. نو په همدې خاطر چې دا توپیر په اسانۍ وشي د ښځو په جامو به یې خامک کوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیوار په افغاني او آریایي ټولنه کې د خامک پر تاریخ غږیدلی ده.
دا د خامک تاریخ چې د آریایانو د تاریخ سره تړلې زمانه ده او څومره چې مونږ ته معلوميږي او څومره چې زمونږ فرهنګي تاریخونه مونږ ته وایي دغه خامکونه چې اکثریه د پښتنو په سیمو کې پښتني کلتور کې دا شامل شوی دی. اوس مثلا ګورو فرزند د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قنداری یادیږي. یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړ خلک دي. کله چې یو جلی واده کیږي دا مثلا د واده لپاره یو کمیس شروع کوي، د خپل د ورکوټول نه شروع کوي هغه تر څو چې دا واده کیږي هغه خامغه کارې باندې کار کوي چې د لمنې او ټټرې او لمنې او نستونې یعنی دومره کار پاره کیږي چې په کله کلونو پاره باندې کار کوي. او د دې معلومیږي چې دا نانا دا فرهنګ چې دی دا ډیر پخوانی دی او اوس پورې هغه فرهنګ په دغه ځایونو کې اوس هم شته.
هغه زیور وایي چې درې یا څلور لسیزې وړاندې به په افغاني ټولنه کې داسې کور نه و چې په لاسي خامک ښکلی شوي ټوکر به ورکره نه و موجود.
دا چې خامک په کوم کوم شانو کې کاریده ل ډاکټري زرغونی زیور څخه به یې وورو.
نو دا خامکونه چې په خو ډیر زیات په هر کور او هر کورنۍ ته چې بلاړي، نو البته به کتل چې په هر شی باندې خامک شوی دی، یعنی هیڅ شی به سي ساده نه وي، یو ساده ټوټه به تانه لیدله. مثلا د باکس په سر باندې چې به یو څادر یا دسمال به پروت او پاغه باندې به خامک شوی، که د کټ څادر او پاغه به خامک شوی، او که مثلا پردې به وي په پردو به خامک شوی. حتی هغه وختونو کې د اکثریا خلکو الماری ګانې نه درلودلې، نو دوی به چې جامې ځوړندولې په دیوال کې، به جامې ځوړندولې هلته، به دغه څادر به لوی هغه به جوړ کړو، بیا به د هغې لاندې به کالي ځوړندول. څلور دیوالونه به ټول څادر باندې دغه کړي پټ کړي وو، یعنې رنګ به نه ټول به دغه کورونه وخامه. نو اکثریا به بیا به ښایسته ښایسته خامکونه کړي وو، په دیوالونو به ځوړند کړي وو. یو دا مسله. او بیا غیر د هغې نه مثلا په میز باندې چې ټوټې د سر میزی چې ورته وایي، هغې باندې به خامک پروت وو، یا مثلا حتی د پتنوس په سر باندې دسمال چې اچول کېږي مثلا، هغه به په خامک باندې خامکونه به پکې کړي وو.
د کابل د ښځو په بڼ کې له یوې دوکانداري روشن سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې. اغلی روشن د لاسي خامک په ډولونو او اوسني وضعیت رڼا اچولې.
تقریبا 15 شپږ رنګه خامک زداغه کوم، چې یو کشیده دوزیده، یو پندوک دوزیده، یو مرمر دوزیده، یو قنداری دوزیده، یو هم دسه بخمل غندګند کیږي، دوخت ایرانی ورته وای. نو دغه دوختونه من کارو
کوم شینه کی معمولا خامکه
خامک زدیر په جای خو کی کوم کوت خو زداغه دې څه فرمایش زداغه دې من تراکه به نو دماغ دې په فرمایش من گندو کډا کی ویل دا گندو کی ویل نه کمی کمی گندو
دغه فیروزی ټوټه چې دې مو تاسو مخکې لکه تلاندی سفنج ده
اوس شیدا دو جای خاو ده
جای خاو ده
او جای خاو ده من ته فرمایش را کړی ده دغه ورته گندم
دی ماشوم لپاره ده
او د ماشوم په خاطر ده
د دې دوخت پکله باندې را توه ام دغه دوخت چه وای
د تا قنداری دوزی وای
قنداری دوزی
او د تا قنداری دوزی وای په دې څه د لاس کړ ده خامک ده من د قندار خلک دای ډیر کوي نو غره دل تم را وسوي د تم کوي به من په جای خاو د کی کارو
ما چې دلی کلیو کې دته دړې وای
وو دا طرف خلک وو کلی کې البته دته دړې وای دښته او دلته من خلک به قنداری دوزی ورته وای په دې چې دا دوخت قندار ده
دا سندې کوم کوي
سندې د منډې نه
اته په نظر د سی کم دوخت خدا کې ډیر
نو هغه نظر په مشتری د سراسي ډيري کم خو کوي ډيري دې مقصد هغه چې نږدې نږدې سی هغه ډیر خوښته
د ماشوم خو مولي دل کنه بالغ تو ورجایي ودا شینه لویان ته څنګه ګنده
وو لویان ته ګنده
هغه د چه ګنده
هغه دوی ته یو سرتختی ګنده ډیر خوښته د لاس کار خامکه د خپل په فرمایشه ده زړی چې کشید دوزی ورکه زړی چې مرمر دوزی ورکه زړی چې پندک دوزی ورکه د زړی چې قندوري دوزی ورکه هر یو څو فرمایش ورکه من دماغ فرمایش په دغه من ګورته تیار وو ډیری خلک څلور بالغ تخلی ډیری خلک شپږ بالغ تخلی ډیری خلک دوه بالغ تخ یو سرتختی سره مثلا د برستنه پوخی دا روجایی د دریشی خو مردونه د دریشی خو زنانه ده
دا خو ته نور خلک ته ورکه درته ګنډی کړه
وو وو
خپل څنګه زده دیدی
وو خپل هم زده ده
چې زده دی
دی مو دغه دوختونه څه خلکو ته ورکوم دغه دوختونه مې تمام زده ده
اسانه ده که سخت ګنډلې
ولو خدای دغه قندوري دوزی لګزرا سخت ده څه یو یو تاروخلی او د نور خدای بیا خدانو څه کوم کاری څه آسانه قطمان سختی لري
دا کار دی خوښیدم کړی جبران دی کاوه
نه ام می خوښیدم مجبوریت درلو ده ورته یو مړی دوری قلال لاسته رو
څومره پیسې لاسته در جیل دوغ شاینو نه ستاسی گندی
د دې شاینو ز د شپې تر یو بجه پورې کور کې کار کوم او پاتې سو دلته دلته نو خدانو د من گزاره پکې کی ته کور گزاره پکې کی
د څه مشکل خو به دا دوختونه نه پیدا کی مثلا چم لا په درد چور میګ شخصي ده خبر
څنګه نه کوي دغه وګوت ډیر نقص لري سر خو ټیټ نسی کنه دسه و سوال خپل هم د سین دا وګمې تمام شپه خوګیږي د چی شنه سر مې د سټیټي او سر ټیټي دا مړې ده دا غوړي د سین دې سی یو رقم درد کوي
نه کیږي سر سټیټونه نه سي
نه 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 کیږي اتمان سر دی چیتی که پا ماشینم که نی سر دی چیتی پا خامکم که
اتویشت کلان آرزو بیاوایی که چه هم زمانه تغییر کردی مگر دوی بیا هم پا ودونو که این آویانو تا پا لاسی خامک کلشوی جامی وراغوندی
کلا واده که و نزمنگ امیشه ها غلی بس خوز و جنکین تا گوندو چه اگر دسی دستوزی شوی دی او دسی محلی لباسی خواستن زمان واده یه چیشه سره دی چه اوتل کی خوب بی هم نویت منگ ده واده پروز گندی او غنی یا گوندو چه اگر زمانگ خپل دلاز جور شیو
د نموړې په خبره کچيري دوی خپل نویانو ته په خامک جوړی شوی جامې وروانه غوندي نو بیا خپل خپلوان ورپوري ملاندی وې همایرا یو له هغه مېرمنو ده چې د کابل د خزو په بند کې پلاسي خامک جوړی شوی جامې او غاړې پلوري نوموري وای
دا یخنونه چې دی ډیر ستر یخنونه هم دی وړي هم دی نکټای ول هم دی سلور کنجی هم دی چې ډیر لکان خوخیږي رنگونه مختلفه ده رنگ رنگ رنگونه شته پکې د ستر سړی د پاره هم یخنونه شته ډیر ظریف ډیر کم دوخته خنداري دوزی ده دز دوزی ده ماشینی ده ایراتی ده دز دوزی لرو د خزه د پاره پنجابای دی تیګرایم لري پرتګم لري کمیزم لري
د غلی هم را په دکان کې د خزو او نرانو بیل بیل خکلی جامع او غړی پرتی دی د چې بې څه ډول دی له هغه به وورو
هغه په اوګدا چرکنجل لمن دی چرکنجل لمن هم راځي خندري دوزی هم راځي استر هم راځي څلور غزه رختو سره پسته ټټر غوړه په درې زره درې نیم زره دوه نیم زره قیمت په $200 ده چا نو لاس کار ده یخن قسمی ده دا بیا ډیر چک بای ده $200 نه کم نه ده
عزت من اوریدونکو په افغانی ټولنه کې لډیره په خوا د سیرواج او چې د واده جنې به د خپل ځان او کوټی لپاره یو شمیر پلاسی خامک کولی شوی پردی او نور توکي جوړول د کابل اوسیدونکو 55 کلنه مرزیه یو له هغه خصو ده چې لواده وړاندې یو شمیر توکي جوړ کړی وو
خامک پرده دریشی پوخ چادری پوخ سرتختی سربکسی سرمیزی ګډ افغانی وړی پیسې خامک دا شان مټول جوړ کړو نور خلکو د پاره دسمالونه یا خان د مردانه یې غاړه سرتختی د ما تر اوسه کله کومه سره جوړ قنداري دوزی می ګڼل او واده نه بیس نی یو 25 کال بشوي ما سره نه وي ما سکه مسفن جوړ کړو بازاري غونډه می جوړ کړو په ماشين باندې به می وګڼم چار دوري فرق مرته ور کړو تر اوسه جوړو ګل افغانی د ما اوسه مشته اوس دا کشه لور می وای چې دا زما شو زیاته
خامک گندنی له پخواره هسته د یو شمیر میرمنو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستي مګر په وروستیو کې د ماشيني خامک پر مسته کې دا سره د لاسي خامک بازار یو څه کم رنګ شوی دا چې ولی له پیغلی کوبرا وای وورو
کزه ارته د بازار تیکا په خپل پیسو باندې واخله ما بیا یو گندم هغه د مجبوریت مجبور بازار ته وړم او بازار کې خرڅوم ما هغه هم په قیمت باندې نه خرڅيږي مخصوصا مثلا وخت کې مخ وختو کې د یو خامک یا خن قیمت ډیر خو چې خامک په مو ګنده مثلا 15000 شپږزره بخرڅیده اوس مهال کې کوم خامک ته په ډیر زحمت باندې و ګنده هغه چې بازار ته یو سیتانه مثلا په 2000 یا یو نیم زر داسې نه غړي د دې لاته هم دا چې دا ماشينونه چې اوس راوتل یا خنونه ګنده دا په ډیر ارزانه قیمت خلکو ته یعنی ګلونه هم ډیر مختلف دي کوم نقشونه چې موږ په خامک کې کارو هغه دې په ډیر خو ډولو باندې مثلا په ماشين باندې کاروي
درنو اوریدونکو اوس مهال د ماشینی او لاسی خامک جوړونې په شکلونو کې ګڼ نوي تغیرات رامنځته شوي چې لاملونه یې گاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه په ګوته کولای شو دغه صنعت د پالنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
می چڑے متل
Juan, bye. Dete Juan, bye.